خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېده چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو میاشتنی اعلان د وربن وکړي. موږ اصلا تشکري کوو له دې وربن څخه، خدای دې وکړي چې دغه وربن موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربن دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو ته هم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دوی هم دا وربن قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي آسایش او د وسایي نفس وکړي، او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینځلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سره کښېني، تا چې وصولې ته به یو زمینه مساعده شي. او سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون.
بله، السلام علیکم. زه ولیا فریازی ولایت کسور ولسوالی د خیر آباد کلی اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د رغوان لوی اختر مبارکي وایم. بعض د مبارکۍ څه ښه نیکمرغه او خوشحاله لوی اختر درته غواړم. وسلام. اولیا فریادي، زابل ولایت د خیر آباد کلی اوسیدونکی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیویی مجله نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غړم په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنون کې ما کنایه موږ په ورځنیو ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره د هغه په فن غږیږو.
باد و باران مې خوخیده، خو بس قصه د غوازمک په کور کې دروازه نه و پرده غوندې و.
په زرپانه کې به د ستی کیلومتر شا د لرغونی هند کیسه واوري.
پاندا تویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو انجلو په مینه ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونه شي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مینه نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمی سر غوس د رقیب په تیر تیغ سي هم بزم ک دلبر غخت په مهر و ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي نه هم سرود ووري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي، تو واکمنا د سر لوړی ساکستان یې، خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې نندارې ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خبرو رایستل شوی او برېټانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په ګیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د برېټانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د برېټانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځ منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دریجه به د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم منځغونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو. ورپسې لیکوال وو او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له تیرو شپږ 50 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تګ او هلته بیلابیل مراسم که څه هم له دینی اړخه ځانګړي منفي او مثبت سیبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تګ او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلابیلې سیمې زیارت ته د تګ ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لیږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوې ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نوه مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وې، جناکۍ بدلې، مثلا ته به یو د تفریح اجتماع ځین او ګردې به راټولېدلې او ساتیری دپاره. نو همدغسې دوی د دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا یا مترلام بابا ته یا بل ځای ته، بل ته خوند بدل لري پرتو سیمه موټر به ونه تلل، بلته لغمان ته ځو. ټولکي بابا ته به زیاتې خویندې زمونږ دا د ننګرهار خوښه خویندې راتللې. نو دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړوله چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیری دپاره.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې اوس هم جونې او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورزي.
مرسل نوریم د جلال آباد ښار اوسیدونکي. زیارتونو ته د خویندو مثلا هغه د امید دپاره ځي چې د دسمال ته ډي زنګو اچي. زیارت ته تګ ناروا هم دی، خو اوس زمونږ دا ټولنه داسې شوې ده چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوي.
دا چې نجونې دسمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم میرمنې ولې علامتي زنګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي، دا پوښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
نو می سحر نو بیره ننګرهار یو تنل ستدین کیما
هغه خاينه چې زیارتون د زیار سوق چې د سمال تړیاغي مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر د سمال تړی، او هغه خاين د مند چې زمونږه زنګو ګان یک د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالی میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسي، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تګ د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت ته بیا زیارت زما خوښي لنده کې زما خاوند ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای نیک عمل کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې، دا ښځه نور توان نه لري بل د زړه د تسکین لپاره یا دولکي بابا ته ځي یا شایشتم شیره ته ځي. کدام یو وظیفه ولري چېرته په کوم فکټری کې د دې کار وي، بیا دوی دونه لکه مونږ په شان هیڅ روزګار نه چې دوی لاړ شي زیارت د زیارت نه څه وغواړي.
بل خو د ښځو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشره تورپیکۍ شینواري وایي که اوس ګودرونه ړنګ شوي او یا هم زیارتونو ته تګ مهال وي، نو خزی کولای شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
دغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخواله کړل، ناامیده کړل. نو د دې په خاطر باندې خويند ناامیده نشي، خو ست خو چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د هومن پارک په نوم باندې دی. د جلال آباد ښار کې کمیساری سره نو خويند کولای شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نری شي او دلته خپل چکر و.
دا چې د پښتنو په خاور د بدمنۍ سورې خور دی. د افغانستان اکثرو سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي.
په ادبیاتو کې مو ل ادبی فنونو څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کیدل دي، چې کلی کې وینا په ادبی مزایا او خولي شي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع خاغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلن تنفر زنی نکی. د دغه فنونو په کومک لیکونکې یا وینا کوونکې یا شاعر خپل مقصد لاسره وستل شي. په نننی هنر جاج کې ل لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو.
هنر جاج
مننه نایل سب چې وخت راکه پښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې غوی د ادبیاتو په انځو تزي غوی کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیات چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راتو وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی اواز ادبیاتو پر مختص کو فنون. فنون چې دی منګه په ورزنې ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو، خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورزنې ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیره کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورزنې ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو. او د دغه په نظر کې نو سره چې ده د اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي قوی کوي او باید په عامه ژبه کې مکارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبه د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ وته چوکاټونو جوړونو کو نو دا چې ده به وحشی پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهومي خیره شي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا منګه په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو. نو تر ټولو ستر اړتیا دغه ده.
او دغه ادبی فنون خو یو مسله ده مې چې موږ د عام خلک هم کار وکنو.
بالکل.
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو.
چوکاټي.
سیقل کوو.
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانې داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې. نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو
د
ابتزال تر هدا ورسه ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځینې نوې نوې شان را پیدا کو او دغه شان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره ژبه لا خوند ورکه.
مې سبزه مملته خبره کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب د شمیر نورو مشانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخې کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له همغه وخت د بینوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړی دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې در کړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي. یعنی زخواری نکی چې مثلا دوی نوی شان پسې ګرځي اماغه مثال اماغه تعریف او اماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پوري په نوی شیر کې چې دی هم دغه نوی شان شته خودی خواري نکی په دې معنی چې مثلا عمل د چدو ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوی شی پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دی د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په واکه دا په دغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دا قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلی لکه د عربي په بنسټ باندې راغلی خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د لپاره خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نو سره راغلی ده نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم نو په هغه کې خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
نن سب څه هم دلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ تراپات شي چې موږ یې وسم لولو مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تور ته نور شاعران دي خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی په فکری لحاظ هم بدلیږي ټولنه هم بدلیږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخصو اشخاصو پکې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي پکې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي صنعتونه پکې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستل مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونو موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخ کې راغلی دی نو دغه پخوانی یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زمنګ د پاره بنسټی خې نو اغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سی موږ ته خې چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سی چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حزب حال په اغه کې مسنوي ده په مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کم ول شو دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې په خوا چې یو شعر روسپینه تدبیکیږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله د بهرونو مسله نو دغه سي منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر راغلی دی نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سي شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده ستا مخکینه خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ د عروضی شاعري او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دغه ته ساعت یاد چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمیر شاعرانو د تطبیق کړي دی هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه دلته تطبیق کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه ده اړتیا خبره چې دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو ماسیل ثبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه ده نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربانی پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تطبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دی هم ډیر پوهیږي نو زمونږ د شعر کم جوړښت دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر چې څپیز خجي سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغې کې جوړ راځي او نو فلحاظ خو په دغه کې چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه څپیز خجي سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي دغه باید څنګه څه خلکو ته ښه واضح شي
ډېر
واضح شي مننه
حکمت عربی یو له هغو ځوانانو دی چې په ډیره تنکۍ ځوانۍ کې شاعري پیل کړې ده دی وایي چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې له دې دایرې بهر شي په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمتیار عابد دی عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده عابد صاحب هرکلی ورته وایي سړی مننه عابد صاحب کله د شعر پیل کړ له څه وخت د شاعري شروع کړه
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یو لسم صنف کې وم دا وخت نه راهیسې مې په شعر و شاعری باندې کار پیل کړی او شاعري مې له هغه وخته پیل ده
نو ولې دې شاعري پیل کړه اکثره خلک خو داسې وایي چې یاره مین شوم په لاره تلم څوک مې وکتل مین شوم بس تر ګوتو نه راتله نو شعر مې ولیکه که نه دا شعر داسې چې شعر دوی د زړه د بړاس لپاره تا ولې شعر ولیکه
لکه څنګه چې تاسو وویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکوي چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دې نه مې پیل کړ خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډیرو ملګرو سره پکې ناستم ټول ملګري په لیسه کې په شعر و شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې او یو دا لامل و چې د دوی تاثیر و بل دا و چې ما داسې یو خاص درد را سره په زړه کې لکه د وطن درد دغه حالات فکر دغه کې به دغه فکري کشمکش کې وګیرو نو همدغه لامل شعر مې پیل کړ
خا چې کله د شاعري شروع کړه بیا داسې څوک و چې ستا د شعر اصلاح کې تغیرات پکې راولي سمې لورې ته
مخکې ما یادونه وکړه زما ملګري و خاکسار صاحب دوی هلته په شینوارو کې زمونږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه تا کې ډیر زیات ملګري او شعر به مې چې ولیکه هغوی ته به مې وښوده بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاد و استاد صاحب رحمان خان صاحب یاد دی په خیر وي هغه ته به مې خپل شعر وښودو هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل هغه کوم مهم خبرې به چې یا کوم ښه باید به هغه به راته په ګوته کوو کوم مشکلات یا نیمګړتیاوې به په شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې استادانو ته به مې وښودو ملګرو دوستانو ته
ښه تر اوسه پورې به دې شاعري ته کومه اندازې رسېدلې وي هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپې کې
شیرونه خو که فکر وکړو محبوب صاحب سړی چې اول شعر پیل کتاب باندې هغه شعر کمزوری وي که نه د شاعرۍ په اصطلاح باندې نو چې هغه زه پرې باوري یم او باوري شاعري ده هغه به داسې ووایي چې څلوېښت یا پنځه دېرش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یې وګوري او د غزل مینه پرې ماته شي نور شعرونه مې زیات دي
په شاعرۍ کې ستاسې تګلار او پېژندګلو کومه مونږ معلومولی شو چې یاره دا د عابد شاعري ده او عابد داسې شاعري کوي
زما په شعر کې د بل چا شعر مې ډېر داسې خوښېږي چې درد پکې رانغاړلی وي خپله مې هم په ډېرو شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود وي هغه مې خوښېږي او خپله هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلي دغه مایوسي او غربت دا فکر اون غلم
دغه شي بس اوس پتل وسه کی کو باج ساس شعر وس واورو
ها مننه یو غزل له د قسمتونو فیصله عجيبه غوندي و
د قسمتونو فیصله
مننه د قسمتونو فیصله عجيبه غوندي و د اختر ورځ بوه په مونږه بروجه غوندي و بعد باران می خوخیده خو بس قصه دغه و
بعد باران
می خوخیده خو بس قصه دغه و زمک په کور کې دروازه نه و پرده غوندي و پختنی ډیری غریبۍ سره پت هم ساتلو
پختنی ډیری غریبۍ سره پت هم ساتلو
په سر به تور لوپټه و کې زړه غوندي و ستاسو محل کې رڼاګانې خوشحالی او خندا زمونږ جونګړه خړه پړه کنډواله غوندي و تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی و مننه تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وم د خدای نه زار شم بیګانې شپه څوک د غوندي
و
هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړل هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړلی د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وه
ښه خدای دې ستاسې برخه نه سپیره کوي عابد صاحب پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري ستاسې یعنې هغه برداشت څه دی تاسې باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کیږي او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکم د ټولنې د لپاره عمومي شاعري چې د ټولنې درد د ټولنې انځورګري او د ټولنې د حالات په شاعري کې روان غړل شي او غواړم چې د ټول عموماً اجتماعي ټولنې د لپاره شاعري وکم
زموږ په دې نورو سینیر شاعرانو کې تاسو څوک لولئ ډېر چې هغه متاثره مې ترې و دغه شاعري ولولئ
زه چې ډېره مطالعه کوم او زه ته متاثره یم د خاطر شعرونه ډېر مطالعه کوم ارواښاد صاحب شاه صابر د سالک صاحب کتابونه ګورم او همدارس د مروت صاحب کتابونه ګورم خو ډیر شي متاثر یم د صاحب شاه صابر کتابونه ډیر ګورم
شپې شوګری حسی عادت
د زمنګ دراتلو څوک دی
خو صابر خو واقعا یو ارمانجن او نیمګړی شاعر ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو څنګه
لکه مخکې ما وویل شعر مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه رسیدلی شعرونه ډیر دي خو ولی سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کړي داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري او نو بیا نه شاعري سړی وکړي باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کیږي د چاپ حد ته لا نه رسیدلی خو ولی پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم تر اوسه پورې
د شعر او شاعري او ادبیاتو دې کې باقاعده زده کړې کړي کنه صرف مطالعه دې کړې دا او هغه د خپل ذوق جمال متاثرې
زده کړې وکړې نه دي کړې او ستاسو خبره ته ذوق جمال له متاثرې مو شعر او شاعري مې تبي ده داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زده کړې یا تدریسي ماحول ته نه یم تللی خو ولې ذوقي شاعري کوم
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې ګډون کوي که څنګه
البته ولې نه زه فعلا تقریبا څلور کاله کېږي چې په کابل احمد شاه بابا مینه کې اوسېږو هلته احمد شاه بابا مینه کې موږ د شاعرانو یو ادبي بهیر چې د احمد شاه بابا په نوم باندې دی د احمد شاه بابا ادبي بهیر لرو هرې جمعې په ورځ له نهو نه تر د ماسپښین یوې بجې پورې هلته ادبي بهیر کېږي په پښتو ادبیاتو باندې لیکچر ورکول کېږي استادان راځي شاعران راځي په دې باندې د شعر او د ادبیاتو مختلف موضوعات د لیکچر لاندې نیول کېږي په دغسې ماحولونو کې ممکن بیا کله چې کلي ته لاړ شو هلته له ملګرو شاعرانو سره نو طبعا ناسته د شاعر ناسته د شاعرانو سره وي هر ځای کې ماحول او بندارونه د شاعرانو خوښوم ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بندارونه ته او ناسته ورسره لرم
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي هغه شاعری چې تاسو په غنی خېلو کې د شینوار په ولسوالۍ کې کوله هغه شاعری چې تاسو دلته کوي آیا کوم توپیر پکې اوس ویني
او ولې هغه شاعری چې موږ په شینوار یا په خپلې کلیوالي ساحه کې کوله هغه ډېر یو ساده شاعری وا کلیوالي ماحول او ډېر انځورګریزه شاعری وا خو ولې د خار او د کلی تابان پارک سره وی دلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بل قسم د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعری بل ډول وي منځ کې یو څه تفاوت توفیر شته.
نو اوس به اوریدونکو ساسي د شعر په تمه ای او زم پاړم چې ساسي شعر اوسه شعر واورم د اوریدونکو سره.
ولنه یو غزل له محبوب صاحب تقریبا دا اوس اوس ملیکلو داسې وې د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې
د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې
مننه د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې ای زړه پسې بهر ل دایری شوې او کنه شوې او د زړه لډې ر درد چې می آه د خلې نه ووت
د زړه لډې ر درد چې می آه ل خلې نه ووت
د زړه لډې ر درد چې می آه د خلې نه ووت راخکت ل اسمان نه پرښتې شو او کنه شوې او همدا د پښتني منی اثر وی استراب وی
همدا د پښتني منی اثر وی استراب وی
همدا د پښتني منی اثر وی استراب وی تو ګور په واورو کې خلې شو او کنه شوې خپل حسن خې جوړلې وی غرور د اسمان سرته خپل حسن خې جوړلې وی غرور د اسمان سرته را پریوتی خیرې می در پسې شو او کنه شوې لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړی
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړی
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړی راتنګ مود کلی حاضرې شو او کنه شوې
نا بیت دی وای لګ راشي
جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړی راتنګ مود کلی حاضرې شو او کنه شوې او عابد د مور دوا ورون مشال ځان سره واخیست
عابد د مور دوا
عابد د مور دوا او رون مشال ځان سره واخیست رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوې او کنه شوې
ډیر مننه ژوند اوسه عابد
مننه محبوب سي تاسو نوم ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړو د مرکې لپاره مننه
د اړی ژبو ډیر شمیر کلمې سره ډیر نږدې او حتی یو ډول دي زیر خوې تر شا ځانګړي کیسې هم لري نن د ستی کلمې پاړه د هندي فلکلور یو کیسه دراورو دا کیسه در تزموږ همکار وګمه جوار خیل کوي
زر پاڼا
ستی یا سهتی جانان استرګو کې دی اور دی ماته دی وکتل ستی ستی د کړما موږ په عامو خبرو کې ډېری کلمې کاروو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی بلکې تر شا لپرتو کې سوې هم نه یو خبر په وړاندې ذکر شوی لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوريږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم پزړه دې ستی کړم او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستی کړم زرګونه کال وړاندې کله چې په هندوستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو په یوه مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ پونم په یوه انجلۍ سهتی مهن شو د ناچ پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پندت وو هغه به د خپل سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه دوی هندویزم ته رابلل او د همغه سیمې خلکو دا سړی د سپیڅلي انسان په نوم یادوه د ناچ پلار پندت ویرت درې میرمنې درلودې او کله چې دی د سپیڅلي انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه میرمنې لومړۍ او وروستۍ یې د پلار کور ته ولېږلې او منځوی میرمن رانا یې له ځانه سره وساتله هغه د ډېرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه پندت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو انجلو په مینې ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي ناج د یو سپیڅلي او هندو پرور ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و ناج به هر ورځ مندر ته تلو او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه په همدې دوران کې له سهتی سره مخ شو او ترمنځ یې مینه پیدا شوه میاشتې تیرې شوې او کلونه هم واوښتل خو د ناج او سهتی مینه ورځ تر بلې زیاتېده او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ او د واده به یې کومه موده نه وشوې چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو ټول کلیوال راټول شول او پندت ویرت د خپل زوی د سوځونې ځانګړي مراسم برابر کړل د ناج جسد یې په یوې کندې کې کیښود او لرګي یې پرې باره کړل اور یې ورکړ او کله چې د ناج جسد سوزول کېده نو سحتی د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پندت ویت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پندت و د ساتي په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمیر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډیر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې ساتي چې په پښتو ژبه کې مافغن شکل ساتي دی، د هغه عمل نوم شو، د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډیره د دویمې معنا لپاره کارول کیږي. بیوره وسوه مستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي. علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو، چې د هندوستان له هغو لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خپرونو کې ذکر شوی وو. د دو احوال او خوارق مخزن افغانی بینوی او د پټی خزانی مولفی هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او دا سیخکاری چې د متقی پارسا او متصوف سړی وو، د خپل عصر رهبر بلل کېده او په ملتان کې به یې ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه او ډیر خلک یې مریدان وو. د دو عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوندی و. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده او مستجاب الدعوات و. وایي چې یوه ورځ یونی سرور خرایا وویل چې شیخ نجیب الدین کبری به په یوه کتنه خلک د کشف خاوندان کول. علي سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی له خپل کاره فارغ شو، بل حال پرې راغی او د کشف درجې ته ورسیده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدې کیسې څخه د علي سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې د ته یې درلوده خښکاري، او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع وو او عرفاني او علمي مشکلات به د ده په فکر حلول. خو ګوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې غواړو چې د علي سرور لودي یو غزل تاسو ته در وړاندې کړو، چې دغه غزل د پټې خزانې مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او ښه عرفاني رنګ لري، چې وایي: محبت پیاله مې نوش کړه په مجاز کې، محبت پیاله مې نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې، درست وطن راته دریاب سو بی دیدنه، درست وطن راته دریاب سو بی دیدنه، دیت می نسی مگر خدای می سبب ساز کی، که زمرشم هم لگور اکرم سر پورتا، که زمرشم هم لگور اکرم سر پورتا، ناگهانا چه دل بر راتا آواز کی، که می سر غص در رکیب پا تیره تیخ سی، که می سر غص در رکیب پا تیره تیخ سی، هم بزم که دل بر غخت پا مهر و ناس کی، زو یار مدام ناس تو یو لبلا، زو یار مدام ناس تو یو لبلا، پر غماز دی باری کانی د غم ساس کی، گران بلتون بده هاغو مینو وینا، گران بلتون بده هاغو مینو وینا، چه تل ناس توی پا خلوت کی سر راس کی. ای سرورا غمازان سو بی حسابا، ای سرورا غمازان سو بی حسابا، پاک اللہ دی صورت تش بی مغز پیاس کی، پاک اللہ دی صورت تش بے مغز پیاس کی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري او وایي که چیرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال
ملکه زرین ناچا پشو پورته تور سترگو کی هیلی پزلاش وی پچیره کی دی ٹھنگ ہوڈ نخی راغ لی دی نازکو شندو رنگ نور هم سور شو پرو خانه کی وگندل استرگی پر ہوڈ من غگ پر لوڑ داسی وویل زوار زمان او لکک سره غږیږم برخلی کې پکلک هوډ ور بدلوم کک به بیا لخپل لوی ګرز سره را پاتی پیل افغان کک به پننګ د هرمن ولاړ شي زه با سم د کرکې له دنیا نه زه بیرته انساني دنیا ته بیایم تر دې وروسته پر هم د غژبنه پایم د روحانه په څیره کې ویره تره حیرانتیا اول ولی په چپو سر دی میلمنی ته سپ برند سترگو گوری لوری دا تمر آسان کار ما بولا کک بر رحم پا هیچ چا بانده و نکڑی تو واک منا دی سر لوڑی ساکستانی خود کک پا نظر تیه یو خزا کلخ کرو سر مل کلا تا ورشی پا یواز با دی طول لخ کر تالا کری اوس ور تلل دی کک کلا تا مرگ غختل دی دی پلان کومی تا دی لاس نن ایستل دی لزمری سره په غیګه جنگیدل دی لنهنګ سره توپان کې اوختل دی د اورتون په سرو لنبو کې تاویدل دی پر سکروټو باندې یبلې پخې تلل دی اژدها پهلوانۍ ترا بلل دی سر د غره لو یو تیګو جنگول دی لیوانتوب دی لوی ګړنګ ته ور ترپل دی کک غصه دی کک لډیره جوش ډک دی د زخمی افعی په څیر په ځان تاویږي چې د خزو یادون وشي نو خخمیږي یو منزل بلا کلا ته نږدې نه یې چې پر تا به د تیرو غشو باران شي دومره لوی خطر مې نه لوریږي ګرانې چې پر غم د سیاه پوش ټول ساکستان شي. خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله چې رګ رګ کې تاویږي ساکی وینه مساګیت د تایمیریس انا له پخته هغه لوړه کوچانۍ په قامت دنګه په ښایست د تاووس خور په زړه پلنګه. هو زرینه ملکه چې لرې ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ یې خپله ژمنه کړه ورغبرګه که دیوان می مخه ونیسی پا گرونو که زمری پا مخه راشی دلی دلی که پا لاره که دوزخ دوزخ لن بیوی که دی غش و باران اوری لاسمانه زبا خامخا دی کک لیدو تزمه ولولی بای پزرک پاچوما دی هیرمن پا ننگو پت یا ننگووما هغا اور چی یوی خزی دی بل کرده بو یا مر دی بلی خزی پا لاسوشی هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی بو یا مړ د بلې ښځې په لاسو شي ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ شوی یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي هغه کرکه چې یوې ښځې کرلې عاطفه د یوې بلې به یې توږي. زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده. زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده که وفا ده که حیا مینه ښکلا ده همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده.